یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانگزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د سولې مشورتي جرګې لپاره وروستۍ تابعیاوي په ختمېدو دي دا هم اورئ چې فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د کمپاین پوسټونه له منځه وړي ځکه دلیل راوړي چې د کرونا ویروس په تړاو یې ناسم معلومات شریک کړي دا هر څه تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به فریبا ظاهر وایي
پس هر کده تو مهم خبرونو سرچکی د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به رسمي توګه اعلان سي نن په هرات کې د کانکور آزموینه فایل سو او په پاکستان کې پر ولاریون د لاسي بم د حمله په نتیجه کې پلسګونو کسان ټپیان سو بشپړ خبرونه اوري د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به رسمي توګه اعلان سي د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فرایدون خوځون وایي چې دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسیدو سره سم اعلان سي
د ملي مصالحې د عالی شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملړ چمتو شوی دی هم د مجلس عمومي لپاره او هم د شورا رهبری لپاره اوس څون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده کله چې دا خلاص شي په اولین فرصت کې به انشاء الله ډېر ژر موږ رسمن اعلان کړو
شغله خوځون زیاتوی چې د شورا په غړي کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي د دغه شورا د جوړیدو د تخنیکی کمیټې غړی عطا الرحمن سلیم وایي د شورا پر رهبری کې به شاوخوا څلوېشت او عمومي مجمع کې به له سلو زیات کسان غړي توب لري نوموړی زیاتوی د سولې عالی شورا شاوخوا دېرش هغه غړي چې دولتي او یا نورې دندې ونه لري د ملي مصالحې عالی شورا کې به د غړیتوب په توګه ومنل سي د روان لمریز کال د غوایي په اتویشتمه د ولسمشر محمد اشرف غني او هغه ټاکنیز سیال عبدالله ترمنځ په ټاکنو له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالی شورا مشري عبدالله ته وسپارل سوه نن په هرات کې د کانکور آزموینه پیل سوه د افغانستان د آزموینو د ملي کمیټې مسؤلین وایي په دې آزموینه کې څه باندې دیارلس زره زده کوونکي برخه لري د افغانستان د آزموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ډاډ ورکړی چې د بایومیټریک سیستم په کارولو سره تر ډیره د تقلب کاریو مخه نیول سوې ده له سیمې د ازادي راډیو خبریال له مسؤلینو سره تر خبرو وروسته وویل چې په هرات کې په دې آزموینه کې د کورونا وبا د خطر په پام کې نیولو سره ځانګړي روغتیایي تدابیر په پام کې نیول سوي په ټول افغانستان کې د کانکور آزموینې ساش کال د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره ځنډه نه سوې تر اوسه یوازې په اولسو ولایتونو کې د آزموینه اخیستل سوې ده د افغانستان د آزموینو د ملي ادارې د شمیرو له مخې په ټول هیواد کې تر 200 زره ډیر زده کوونکي په کانکور آزموینه کې ګډون کوي چې له دې څخه څه باندې 1,15,000 زره کسان د لوړو زده کړو موسسو ته جذبېږي زموږ غلازه د راډیو ری په پاکستان کې پریوالاریون د لاسي بم د حمله په نتیجه کې پلسکونو کسان ټپیانسول د په داس سال کې د جې په پاکستان کې د هندستان لخوا د کشمیر د ځنګړي موقف ختمولو د پریکړې د کال پوره کېدو په مناسبت لاریونو نوسول پرون په کراچي شهر کې د یوې فراتی مذهبي ټلې لخوا په تنظیم سوي لاریون کې لشت لژ نه دیش کسان ټپیانسول په حمله کې د ځینو ټپیانو وضعیت اندېښنې وړ دی او مسؤلیت یې یوې بیلتون غوښتونکي ډلې سندودیش انقلابي پوز منلې هغه ډلې چې په وروستیو میاشتو کې ډېره فعاله سوې ده دا حمله په داسې حال کې وسوه چې پرون د پاکستان په عمده ښارونو کې لاریونونه وسول او سیاسي مشرانو تجارتي اتحادیو د وکیلانو شوراګانو او د بشري حقونو فعالانو پکې برخه واخیسته دوی د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د ځانګړي موقف ختمول وغندل او دایې د هندستان ځپونکې پریکړه وبلله د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانه اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي مایک پامپیو پرون خبریالانو ته وویل ځینې هیوادونه سته چې غواړي وسلې خرڅ کړي او دا کار به منځنی ختیځ بې ثباته کړي اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي ښاغلی پامپیو وویل د امریکا متحده ایالاتونو به پرې نږدې چې داسې وسی امریکا پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید لپاره د پریکړې مسوده ترتیب کړې په پام کې و دغه بندیز د ملګرو ملتونو د مخکینی پریکړه لیک لمخې د اکتوبر 13 راکم سي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د سه‌شنبه په ورځ د 14 لامل د وژل سوو کسانو شمیره 115 تنو ته ورسېده. د لبنان د روغتیا وزیر پرون چهارشنبه یو محلي تلویزیون ته وویل چې شاوخوا 15,000 کسان په 14 کې ټپیان سوي او لسګونه نور ترېتم دي. 14 ور مورز د بیروت بندر په یو انبار خونه کې رامنځته سو. چارواکي وایي 14 د امونیم نایتریټ کیمیاوي سرې له کبله رامنځته سو. د مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې یو ګدام کې ساتل کېدل. او په بلاروس کې هغه خپلواک ناظرین توقف سوي چې هلته د روسي ولسمشیزو انتخاباتو څارنه کوله. دا وروسته تر دې چې د بلاروس د ټاکنو له قانون نه د بشمیر سرغړونو راپورونه مستند شول. د رښتینو خلکو په نوم پر ټاکنو د څارې او بنسټ پر نوول د دوی څارونکو د ټاکنو پر مهال په مینسک او نورو ښارونو کې د ټاکنو په لومړۍ ورځ دوه زره شپږ پنځوس سرغړونې ثبت کړې دي. د بشري حقونو ملاتړو هم ویلي چې پولیسو د غلطه پرون خپلواک څارونکي د لاسوهنې په تور نیولې دي. په نیول سوي څارونکو کې یو شمېر مدني فعالان حبس ده. د خبرونو پای
فری بازار و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل کولای شي. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره تاویاوي په بشپړېدو دي. د جرګې یو ویان غفور جاوید:
د خلکو را رسیدل چې دی نن د ورځې تر اخره پورې دا ختميږي. د کارتونو د ویش مسله خروانه ده، تدارکاتي مسائل ډیر خروان دي. مونږ هیله من یو چې سبب په خپل وخت سره د جرګې پرانسته وشي.
د همدی مسالې پاړه باندې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لالګل لال سره هم خبري وکړو. د هموري چې فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د هغه د کمپاین پوسټونه لمنځه وړي، ځکه په خبره د کرونا وایروس په تړاو ناسم معلومات شریکول. د کونړ لسیند هم تاسو ته معلومات درکو، دا چې د دغه سیند دواړو خواو ته ډېر شاړې ځمکې دي او خلک د ویالو د ایستلو غوښتنه کوي.
نو پکې کوم شین بوټه شته نه خښته نه بشه. تاسو په خپل ارزې نه غریب سره به کمدا شان بس تاسو نه خراب تر اپ دی وس ان کیږي وختنه مې امدادا چې د غلاور ډا اباس شي په بو باندې دي سین نه ورته ولر او خيږي.
تمدا سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه جوړ شي. مسؤلین وایي د جرګې تدارکاتي او ترخوایل ولایتونو د ګډونوالو د بهیر بشپړ شوی او سبب جرګه په وخت پیل شي. کته هم جرګه د هغو 400 طالب بندیانو د ازادي په اړه بلل شوی چې جنایي مجرمین او ترخوایل د نشي توکو د قاچاق لکبل زندانی دي، خو حقوق پوهان بیا وایي قانون د دې ډول زندانیانو د ازادي په اړه محدودیت وضع کړي. خو د افغانستان ولسی جرګه هم نن په دې اړه پریکړه کوي چې په دې جرګې کې غړي ګډون وکړي که څنګه. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال امید زهیر مل هم د اوسره سره د ټلیفون په کرخه ده، لدبه د جرګې په اړه باندې نور معلومات واخلو. زهیر مل، سبا د جرګې د پیل اوله ورځ ده، تاسو په ساحه کې یاست، جرګې ته تیاری څنګه ګورئ، څنګه روان ده؟
د جرګې د پایل تیاری د جرګې د مسؤلانو لخوا هغه چې تر سره کیدو مسؤلان دی وایي چې تیاری مخ په بشپړې دوه د ولایتونو څخه هغه ګډونوال چې په دې جرګې کې باید ګډون وکړي کابل تر رسیدلی دي. د دوی لپاره د کارتونو ویش تر خوایې د میشتې دوځای او همدا ډول د جرګې نور تدارکاتي بهیر نن ورځ تر اوږدو او یا هم تر پای پورې بشپړېږي. همدا ډول د جرګې د تر سره کیدو مسؤلان دا خبره هم کوي چې دوی به سبا په خپل اخوان له هغه وخت چې د جرګې لپاره ټاکل شوی دی دا جرګه پرانیزي او د هغه مهمه پریکړه پاره چې د 300 زندانیانو په اړه د خلکو سره به سلام مشورې پیل شي.
دا جرګه خو مشورتي ده، لنومه یې پیدا ده، خو بیا هم د جرګې د دایریدو په اړه باندې خبرګونونه څه دي؟ تاسو له بیلابېلو خو سره خبرې کړي.
سنګزه سب جرګي پاړه له حقوقي اړخه عامه ذهنیت او حکومتي پلاوابي لا بیل خبرګونونه شته. حقوقپوهان وایي چې د افغانستان اساسي قانون تر خوای د جزا قانون ولسی دا ډول مشورتي جرګه خو پریک دا ان ولسمشر ته هم د دې ډول زندانیانو د پرانستو په برخه کې ځینې محدودیتونه لري، ځکه زه په دوی کې داسې کسان شته چې هغوی ډېر لوړ جنایي جرمونه لري. دوی د په کابل کې د ډېرو لویو پیښو یادونه کوي چې هغوی بریتونه کړي تر سره خوا یې د نشه یي توکو په قاچاق مالي تورن دي، او ځینې داسې کسان هم دي چې ډېری حق العبدي دعوی هم لري. نو ځکه ولسمشر د افغانستان ان هم د دې صلاحیت نه لري چې دا ډول کسان پرانیزي او یا یې هم آزاد کړي. عامه خلک بیا په دوو ډلو دي، ځینې وایي چې سوله لومړیتوب دی، نو مهمه ده چې هغه خنډونه یې پر وړاندې لري. همدا ذهنیت سانګزی صاحب د جرګې په ګډونوالو هم شته دی.
مننه. په اخر کې راته وایي چې د دې جرګې ګډونوال خو پروسه کال د پارلمان یو شمېر غړي هم و. سکال پارلمان ویلي دي چې موږ به پریکړه کوو عمومي جلسه کې چې څوک ګډون وکړي که څنګه. تازه معلومات په دې اړه څه دي؟
مخکله دې چې دا پښتنه جواب کوم، اجازه راکړئ چې دا د یوې بلې برخې چې هغه د مصارفو برخه ده، یو لوی غبرګونی هم راپارول دی، ځکه په دې جرګې کېدو باندې 230 میلیون افغانۍ مصرف راځي او ډېر خلک وایي چې ډېر لوړ مصرف دی او په دې نه ارزي. تر خو یې که دغه پیسې د هر زندانی په اړه باندې سړی مصرف کړي 400 زندانیان، دوی یو غبرګون دی چې هر زندانی د افغانستان حکومت ته اته پرانستی د 10,000 نه په زیاتو ډالرو باندې راځي. خو د ولسمشر لومړي مرستیال دغه مسالې ته په خپله فیسبوک پاڼه ځواب ورکړی او هغه ویلي چې موږ د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لپاره په کلنی ډول 200 میلیون ډالر مصرفوو، خو له دوی داسې کسان هم شته چې بېرته د نظام لپاره کار کوي. او ولسمشر په دې منطق خپله سبا ووایي چې څه ډول دغه مصرف جدا شوی دی. او د ولسي جرګې پرېکړه په اړه دا اوس سنګزی صاحب په ولسي جرګه کې ځایمه ښاغلی معصوم سنګزی چې تر جرګې ترسره کېدو رئیس دی، تر خوا د ملي امنیت سرپرست د جرګې کې دننه دي، تاسو د ولسي جرګې له غړو سره په هوکړې باندې ورسېږي چې په دې جرګه کې ګډون کوي. خو د جرګې دننه هم نظریات دوه ډوله دي، ځینې وایي چې ګډون کوي او ځینې وایي چې ګډون نه کوي.
مننه کوم امید ظهیر مالو د ازادي راډیو خبریال د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه باندې خبري وکړي، معلومات راکړل. البته امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې د 200 میلیون افغانۍ یادونه کړې چې په کلنی ډول د ویلي دي چې د لوړپوړو چارواکو رهبرانو د ساتنې لپاره په مصرف رسیږي. د همدغې موضوع د لا زیات څېړنې لپاره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي. ښاغلی لال، ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو واخیست او راسره خبرې کوي. د سولې مشورتي لوی جرګې د دایرېدو په اړه د بشري حقونو د یو ملاتړي او متخصص په توګه ستاسو دریځ څه دی؟
مننه. زما په اند باندې سړی که فکر وکړي چې هغه د پښتو ماتل دی چې دا مړی دومره ژړا باندې ارزي او که نه، دلته د طالبانو او د حکومت دواړو ګونګه پالیسي ده د سولې په اړوند باندې او د بین الافغاني خبرو په اړوند باندې، او امریکایان هم غواړي چې په یوه موزه کې دوه پښې دننه کړي. هلته هم د طالبانو سره هوکړې لاسلیک کوي، په عین وخت کې دلته د افغان حکومت سره هم هوکړې لاسلیک کوي. ځینې پیچلې معاهدې د دې نه مخکې د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ ترسره شوي چې یو هم د زندانونو د انتقال هوکړه لیک دی چې په هغې کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. که هغې ته زه ځم ستاسو د خبري سرویس وخت اجازه نه راکوي. اوس چې 4,500 بندیان خوشی شول د یوې خوانه او د بلې خوانه، حکومت وایي چې په دې کې هغه اتهامونه چې حکومت واردوي چې حکومت لبدي دعوی لري او بهرني وګړي دي، او خو په قسمه قسم مسایل وړاندې کوي. حکومت ولې تر اوسه پورې په دې 15 میاشتو کې ونه توانېدو چې دغه د 400 کسانو لیست خپور کړي، د ولس سره شریک کړي، او په هغې کې دغه خلک پرون ستانګزي د ولسمشر سلاحکار وویل چې په دې کې بهرني وګړي نشته او تر ننه پورې پرې لګیا و چې په دې کې بهرني وګړي دي. نو که بهرني وګړي په کې نه وي دا لیست خپور کړي، هر سړی د خپل قریا او د خپل ولسوالۍ هغه طالبان یا هغه خلک پیژني چې دا په کوم ډول باندې خلک دي. نو د دې لارې هم یو سپیناوی شونی دی، بلکې د حکومت دا کار نه کوي، طالبان ولې دا کار نه کوي چې عین لیست په عین شکل باندې خپور کړي چې وښيي چې آیا په دې باندې حکومت دعوی شته که نه. حکومت دام کولای شي چې په څو کسانو باندې حکومت دی داوی دی او د دې په څنګ کې حکومت او طالبان دواړه کولای شي چې د دې د سپیناوي لپاره پر ضد لوی جرګې چې دونه لوی مصارف پر راځي یو به طرفه پلاوی د ملګرو ملتونو مدني ټولنو حقوقي بشر نهادونو علما او قومي سپینګرو نه ټاکلې وي چې د دغه څلور سوه بندیان قضیې تړلې وي د یوې ورځې کار و.
ښاغلی لال، زه غواړم وپوښتم چې انتقادونه دا دي چې دغه څلور سوه طالب بندیانو کې لکه څنګه چې تاسو مو وویل په غیر مستقیمه توګه باندې چارواکو دا اشاره ورته کړي چې په لویو جرمونو باندې محکوم دي، پرېکړې هم پېښ شوي دي چې ځینې په اعدام محکوم دي. د تاسو په نظر څومره ممکنه ده چې دغسې یو جرګه د قضایي ارګان پرېکړه بېرته رد کړي یا ورباندې مشوره ورکړي چې بیا کتنه ورباندې وشي؟
په اصلیت کې خو زه په خپله باندې د امریکا او د طالبانو د توافقنامې په اساس باندې مخکې د دېنه چې سوله راشي، مخکې د دېنه چې افغانستان کې یو ملي یووالی رامنځته شي، زه هرګز د هر قسم بندیانو که دا د دولت و او که د طالبانو و زه د هغې د خلاصون مخالف وم. بځکه چې دلته په افغانستان کې د پاسه څلوېښت کاله بحران تېر شوی، خو دا لنډ مهاله بحران چې شل کلو ته رسېږي، په دې کې د جنگ قربانیان دي او په هر سوله کې چې عدالت تامین نشي، د جنگ قربانیانو غږ ونه اورېدل شي، هغه سوله اصلا سوله نه ده او تلپاتې سوله کېدلی نشي. نو په دې خاطر باندې باید د بین الافغاني خبرو نه وروسته، د یو سیاسي هوکړې نه وروسته، باید په دغه هوکړه کې د بندیانو د ازادۍ خبره شوې وای چې کوم ډول بندیان به ازادېږي او کوم ډول بندیان به د خپلو جرمونو او شپې ورځې تیروي او کوم ډول بندیان به د حکومت د او پر وړاندې باندې ځوابونه وایي. دا اصلا د هغه معنا ورکوي چې خیرات پوخ نه او خنک په سر نیولی. امریکا همیشه دلته ستونزې ایجاد کړي دي.
بلې ښاغلی لال، زه غواړم وپوښتم په آخر کې د بشري حقونو پریکټس آیا شوی دی؟ په دې اړه باندې تجارب شوي دي چې په دغسې حساسو وختونو کې ځینو نورو هیوادونو به هم پرېکړې کړي وي که څنګه؟ او که دغسې احیانا د دوی د خوشي کېدو پرېکړه وشي، څومره د افغانستان د بشري حقونو موقف ننګول کیږي؟ ځکه چې دا خو هم د بیان د ازادي تر څنګ یو لویه لاسته راوړنه ده په تیرو شلو کلونو کې. مننه.
ګوره، که انیس حکانی او د هغه دوه درې ملګري خوشی شول، زه فکر کوم چې د هغې نه به دغه څلور سوه زندانیان چې کوم دي لوړ جرمونه ونه لري. کوم چې انیس حکانی باندې وارد شوي وو او د هغه سره دوه درې کسان چې نور وو په هغې باندې وارد شوي وو، او که چیرته حقوق العبدي دعوی ولري، د حقوق العبدي دعوو خلاصون هیڅ شونی نه دی. دا د هیچ چا په صلاحیت کې نه راځي. په دې باندې طالب هم پوهیږي، حکومت هم پوهیږي، عادي سړی هم پوهیږي او قومي سپینګیری هم پوهیږي، ولس هم پوهیږي چې حقوق العبدي دعوی الله تعالی چاته نه بخښي، نو انسان څوک دی چې ورته وایي بخښي؟ نو اوس حکومت دا نه واضحه کوي. دا ځکه مې ویل چې حکومت او طالبان دواړه ګونګه پالیسي پر مخ باندې بیایي. حکومت دې دا واضحه کړي چې په دې کې څو تنه څونه کسان بندیان چې هغه حقوق العبدي دعوه باندې لري او پورن شوي دي او خلک قربان.
بله، ډیره مننه کوم ښاغلی لالګل لال، د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس و. زموږ د مرکې وخت پای ته ورسید. له دوی مننه کوو. دوی د جرګې په اړه باندې له بشري حقونو پلوه همدارنګه د حقوقي پلوه خپل دریځ او موقف موږ سره شریک کړه.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به خاطر پردیس وړاندې کړي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وی د اضطراري حالاتو لپاره د غذایي مسؤلیت بودیجه د نړیوال بانک لخوا منظوره شوه. د دې وزارت مین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه تصویب شوې بودیجه سل میلیونه ډالره ده چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د کرنیزو پروژو له لارې په مصرف ورسي. د ښاغلي رستمی په خبره د کرنیزو پروژو یوه مهمه هغه د غنمو د تولید په برخه کې د اصلاح شویو تخمونو ویش دی. نوموړی وایي د غنمو د ښه تولید تر څنګ به د دې پیسو یوه برخه د اوبو لګونې د ښه مدیریت په برخه کې هم ولګول شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مدفین ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ساختماني چارو چارواکو دا خبره تېرې ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري ته کړې ده. د ښاغلي مدفی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د دې پروژې د ښه تطبیق لپاره له اړوندو هیوادونو تر څنګ په دننه هیواد کې د اړوندو ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته کړي. هغه همدارز وویل هغه ولایتونه چې په دې پروژه کې مستقیم ډول خکیل دی غواړو لدی لارې نور ولایتونو ته هم د انرژي لارخه هغه همدارز ویل هغه ولایتونه چې په دې پروژه کې په مستقیم ډول خکیل دی غواړو لدی لارې نور ولایتونه هم د انرژي لارخه برخه منشي دوی یادونه ورده چې افغانستان به په کلنی ډول لدی پروژه شاوخوا 400 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام سلا شارې پنځه باندې خبرونه کوي وربشو امریکا ته فیسبوک او ټویټر د امریکا د متحده ایالاتونو د ولس مشر پوسټونه په دې خاطر لید کړي چې د دوی په وینا د کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي په اړه ناسم معلومات خپاره کړي. دا لومړی ځل دی چې ټولنیزو شبکې د ولس مشر پیغامونه له خپل پانو لیري کړي. اسمت ساروان په دې اړه باندې جزئیات را تعقیب کړي چې ترامپ د کنسلی کلی وو د خواله رسنیو دلیل څو
فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د کمپاین پوسټونه په دې خاطر لري کړل چې په هغه کې د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات ورکړل شوی او په دې برخه کې د پالیسیو خلاف دي. فیسبوک د ولسمشر ترامپ له فیسبوک باندې هغه ویډیو لري کړل چې په هغه کې د ادعا کوي چې ماشومان له کورونا وایرس خوندې دي. فیسبوک وای د ولسمشر ترامپ یو کوچنی ویډیو یې چې له فاکس نیوز سره یې له مرکې راخیستې وه په دې خاطر لیري کړه چې په حقیقت د کووید 19 په اړه ناسم معلومات شامل وو. په غلطه ادعا شوې وه چې ماشومان له دې وایرس څخه خوندي دي. دا لومړی ځل دی چې د خواله رسنیو ستري کمپنۍ د مقرراتو د سرغړونې په خاطر د یو ولسمشر پوسټونه یا لیکنې لیري کوي. روغتیایی متخصصان وایي ماشومان له کرونا وایرس څخه معافیت یا خوندیتوب نه لري، خو دا سمه ده چې تر لویانو د هغو ماشومانو په منځ کې د مړینو شمیر ډیر لږ دی چې په دې وایرس اخته شوي دي. دوی دا هم وایي چې ماشومان او حتی تیخور کوچنیان په کووید 19 اخته شوي دي. ټویټر په موقتی ډول د ترامپ د کمپاین رسمي اکاونټ یا پاڼه د ورته ویډیو د خپرېدو په خاطر بند کړې ده او ویلي دي چې مخکې تر دې چې د بل ټویټ د خبرېدو اجازه ورکړي باید همغه ویډیو ډیلیټ یا لری شي. وروسته د ترامپ د ټیم له لوري په یو ټویټ کې وویل شول چې له پښتنو سره مخامخ شوی ویډیو لری شوه. د ولسمشر ترامپ د کمپاین د ملي مطبوعاتي رئیس برستیالی کورتنی پاریلا د فیسبوک او ټویټر له لوري د ولسمشر د پوسټونو لری کېدو ته په اشاره وویل دا د ولسمشر په وړاندې د خواله رسنیو یو بل ناوړه بې پرې نمایش و چې مقررات یوازې پر یوې خوا عملي کوي. د همدارس ویلي ولسمشر دا حقیقت ویلی چې په کرونا وایرس د ماشومانو د اخته کېدو چانس لږ دی. د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ د حقایقو په اړه د قضاوت حق نه لري. ترامپ د ماشومانو د کورونا په اړه څرګندونې په داسې حال کې په یو مرکه کې وکړه چې هڅه کوي په امریکا کې شوانځي بیرته پرانیزي. د شوانځیو پرانیستل به سبب شي چې د ماشومانو میندې او پلرونه کارونو ته لاړ شي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خپل ادعا تکرار کړه چې کورونا وایرس پر ماشومانو لږ اغېز لري. که احصایو ته وګوري تر یوه ځانګړي عمر ماشومان د مړینو او تلفاتو په حساب د کورونا په وړاندې تر ډېره خوندي ول. د دوی معافیتي سیستم ډېر پیاوړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي ځمکې د کونړ څپان سیند په خوا کې پرتې دي، خو تر اوسه د سیند اوبو باندې نه دي خړوبې شوي. د دوی په خبره یوازې د باران څاڅکو ته په تمه وي. که باران وشي ځمکې کښت کوي او که باران نه وي په ځمکې شاړې پرتې وي. د دې موضوع تفصیل له کونړ د ازادي راډیو خبریال رحله انوري وړاندې کوي.
د سیند په غاړه زم لتن دي مرما د پریمان او بو ترڅنګ زرګونه جریبه شارزمکی د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ د لاهور ډاک سیمه د همدی سیمې اوسیدونکو محمد اساق د سین پر غاړه په خړو خاورو ناشته وای چې زمکی لسیندا 15 متره لوړه ده، خو یوازې د سین څپې شمیري او لوبوي ګټه نشي اخستلې.
استاد وی خوی نه داسین چې ډیر نږدې دی لاور ډاک ته دې نه چای چې استفاده نه کړی دغه لاور ډاک لپاره چې اوبر راشي ځکه دلته یو فصل کیږي هغه غنم کیږي چې کال آباد یې هغه کیږي چې کال آباد نه هغه نه کی غنم هم نه کیږي صرف یو غنم د وسه خلک پراته او دغه مثلا نور په کې نه په کې کوم شین بوټه شته نه خښته نه بشه تاسو په خپل ارزې نه غریب سړی په کمدا شان بس تاسو نه خراب تراب دی وس نه کیږي وختونه مې هم دا ده چې دغه لاور ډاک آباد شي په بو باندې سین نه ورته ولا را وخیږي
د همدې سیمې او بل وسیدونکو شپېته کلن حمید الله چې د کونړ سین پر غاړه د توت ونی شین یخ سوری ته ناستې وای د سین اوبې د زمکی لڅندو سره لګیږي خو زمکی شاړه پرته ده او د باران اوبو ته سترګې نیولې دي
او دا چې بارانونه یې وچارګان لڅ شه وشي چې باران نه نه ماشین دا زمکه د دې مینې ومنګې مینې دا او بشارګان خلای دي چې چا وڅ کې یو ځان لسته د اوبو پروګرام کله د سکول دی او سکول اوبو د ځان ته دا کوي چې چا وڅ نه کیږي نو دا وګور د خپلې پولی نشي جوړولې خپلې پولی نشي جوړولې کار نه لري روزګار نه لري کارخانه نشته کاروبارونه نشته دی څه شی وکړي دا چې دولت موږ سره همکاري ونه کی نو موږ هیڅ کلن نشو کولی
د خلکو په خبره چې په پریمانه او بو کې په زمکو کې د کرلو تخمونو د زرغونېدال لپاره د باران په هیله په اسمان کې وریځې لټوي د دوی په وینا چې د کونړ په هر ولسوالۍ کې د سیند په دواړو غاړو کې په زرګونه هکتار للمي او شاړې زمکې شته چې بې بارانه پکې د ډول ډول ګلانو او بوټو تخمونه هم نه زرغونېږي د خلکو په خبره چې تر اوسه افغان حکومت د سین لوبو د ژوند دیوي برخي د پرمختګ لپاره هم ګټه نه دا خسته په کونړ کې د کرنی او مالداری ریاست مسولین هم وای چې تر دې د ما د کونړ لسین څخه حکومت کوما ویل نه د پورته کړي چې شاړې دختې خړوب کړي خو دوی هڅه پیل کړي چې سین سره نږدې پرتو یو څه للمیز مکو ته د لمریز برېښنا په وسیله اوبه ورسوي د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل
کونړ ولایت کې شپږ زره درې سوه هکتاره للمي ځمکه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې شتون لري چې ډېره برخه د سیند په غاړه ده د کرنې ریاست لخوا د کونړ ولایت په درې ولسوالیو مروره سرکارنو او نارنګ کې د سولري انرژي په واسطه تقریبا درې زره جریبه ځمکه د بیارۍ د پروژه روانه ده د دې پروژې تکمیل سره به دغه ځمکه کاملا اویشي
په یاد ولایت کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وای د کونړ په سیند کې په عظمی کچا په یو ثانیه کې یو زر واتیا متر مکعب او په اصغری ډول 250 متر مکعب اوبه بهیږي چې د دوی په خبره تر اوسه للس تر 15 سلنی پوری د کونړ په کارنه کې لګیدلې دي او نور ټوله ننګرهار او له هغه ځایه پاکستان ته ځي خو پلان لري چې د مروري وټپور پیرونی کانال وستر سره په زرګونه هکتار ځمکه خړوب کړي د کونړ وسیدونکو وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله د ولایت ته د سفر پر مهال اجمنه وکړه چې د کونړ په سیند به د برېښنا د بندونو په جوړولو سره للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي خو د دوی په وینا په تیرو شاوخوا وو کالو کې داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې د کونړ او نورو سیندونو څخه کوم کانال تیر کړي او پرې وچې دښتې خړوب کړي
ستاسو له پیغامونو
عبدالوحید دایم د خوست ولایت نه محترمه دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورو ولایتو په شان په خوست ولایت کې هم د کرونا د ناروغۍ د وقایې له امله کارانتین لګېدلی و نو دلته حکومت بلکې د خوست بخوانی والی دا یادونه کړې وه چې د دکانو کرایه به هم مفتیږي مالیه به هم نه وي حتی چې مونږ اوس په خوست بازار کې خیاطي کوو یعنی مونږ ته ایوانه بله ورځ د دکانو مالکان راځي کرایه هم غواړي د کارانتین کرایه او د مونږ په هغه کاروبار چې کوم اغېز شوی دا خو لا وروسته پرېږده که نه اوس هته زمونږ کاروبار داسې بیا د مونږ خو د خیاطۍ کاروبار دی او ډیر خیاطان اوس د جیل عمله خپل کارونه پرېږدي چې دای ثاني کار نشته دکانو کرایې را روانې دي کارانتین روپۍ غواړي مالکان حکومت هیڅ پام لرنه مونږ ته نه کوي او حکومت راځي زمونږ خیاطانو چې د لاس کار دی رخت هم ورسره نشته دای مونږ نه مالیا خلی نو د مونږ حال ته د دکاندارانو د خوځ بازار دکاندارانو ته چې حکومت پام لرنه ونه کړي شاید ډیر خلک دکانونه خپل کار
کاروبار
ستاسی پیغام